द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे رانوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نند شروع ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې شلمه نیټه ده په پیښور کې وخت شوې ده د مازیګر شپک په کابل کې د 15 مې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوې د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې قربانی او وګ مجالوان
او بختور شاه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سټکوته
افغان چارواکي وايي کابل کې 13 ورځ شوی بریټ کې د مړو شمیره 1400 تر رسیدلې ده چې زیاتره په کې عام وګړي دي افغان صدر اشرف غنی د پیخي په جواب کې وايي د ترګري نوغه به وباسي
البته چې څه میسي په واش سره د افغانستان میرمنو سره اې د اکو انتخاب وکړي بیا نن د دې شوم عمل لپاره اعلان کوي تاسو مسول دا د انسان لاره ده
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیو ساسکي ورکونکو ټیم باندې په برید کې و پولیس وشل شوې دي د پیخې پړه د طالبانو حکیم الله مسعود ډلې پر سر اغستې کراچۍ کې د پولیسو یو مشر د پیخې پاړه وایي
چار موټرسایکلونو په 8 دهشتګرد آئے پولیو کے جو ورکر ٹیم کی طرف بڑھنے کی کوشش کی پولیس جو پروٹیکشن پہ تھی ٹیم کا سیون سے ہمارے ہم نے روکا
او د امریکای صدر براک اوباما نن د سعودي عربستان پاچا سلمان سره ویني راپورټونه وایي دواړه مشران د داعش ایران او یمن په سر اختلافونه لري خو دلته کانګرس د ستمبر 9 کال 2011 کې بخنه غواړم 2001 کې په ترهګر حملو کې سعودي عرب باندې ذمہواری چول غواړي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو باندې کوم څه ملګري اوسئ دا ول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته
تیر ورځ د افغانستان سرخار کابل کې غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 1400 تر رسیدلې ده د افغانستان داخله وزارت وایان صدیق صدیقی خبریالانو ته ویلي په وجل شو او جوبلو کې لوی شمیره د ولسی وګړو یا عام خلکو ده تیر ورځ د افغان طالبانو یوې ډلې په کابل کې په بمی چاودنو او ناتار ډزو کې ګڼ شمیر عام خلک وجلی او جوبل کړي دي افغان چارواکي وایي پرونی حمله تر کال 2011 راهسې تر ټولو خونړی حمله وي افغان طالبانو د دغه حملو ذمہواری قبوله کړې ده پاکستان په چاچی تورونه دي د افغان طالبانو مشرانو لای پناه ورکړي د پرونی حملو غندنه کړې ده اسلام آباد کې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی یو بیان وایي د ترهګرۍ د هر شکل غندنه کوي
او د پاکستان د ستر اقتصادي مرکز کراچۍ کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي کمپین د رضاکارو په حفاظت مامور و پولیس عسکر وژلي دي د میډیا رپورټونه وایي چې اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو د رضاکارو په حفاظت مامور پولیس عسکر په نخ کړی شوی دي پیښه کې درې پولیس عسکر وژل شوي وروسته حمله کوونکو د پولیسو په یو گاڑی هم ډزې کړي چې پکې 4 عسکر وژل شوی دي په دې حق له فضل عزیز یو تفصیلی رپورت را لګل دي تاسو په امر تر اگرس
دوی په 4 موټر سایکل سوار او 78 هګر راغلي د پولیسو په ساتونکو پولیس باندې ډزې کړي دي په بنگلہ بازار سیمه کې وسلوالو لومړی په یو ځای درې پولیس په هدف کړي او بیا ورغلي نږدې په بل ځای کې د پولیس په موبایل ډزې کړي او هلته 4 نور پولیس وجلی دي
اگې ماري موبایل جاری تي اس ایریا مې ان کے پر اٹیک کیا گیا اس میں چار ہمارے کانسٹیبل تھے جس میں چاروں کی شہادت ہو گئی
دونوں موڑی پوائنا ڈزو کے پولیو ساتھوں کی ٹیمونا روغ پاتی شوی دی مطبوعاتو سره خبرو کې نوموړي ویل وسلوالو په ډزو کې تماچی کارولي او پولیس یې په سرونه وشتي دي ډي آی جی په دغه محل ویل په اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو کمپاین روان دی ودرول شوی نه دی خو وروستو د ډي آی جی د دفتر لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی ټوله غربي یا لویدیځ ځیله کې د پولیو کمپاین ودرول شوی دی په کراچۍ کې نن د پولیو ساسکو ورکولو کمپاین درې مورز وا چې دغه دوا پیخي پکې رمسته شوی دی د صوبې د پولیس مشر آی جی پی اے ڈی خواجه او ڈی جی رینجر میجر جنرل بلال اکبر په پولیس د ترسره شو ډزو موقع ته ورغلی او ویلی دی د پولیس په وجنه کې ککړ وسلوال به په هر قیمت د قانون منګولو ته راوستل شي فضل عزیز وایس اف امریکا ډیو ریډیو کراچۍ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
پرون د خیبر پختونخوا مردان خار کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن په دفتر کې ځانمرګي بریټ کې یو تن مړ او 12 نور جوبل شوی د صوبې د بم ناکاره کوونکې سانګې مشر آی جی پی شفقت ملک دې خبر پخلی کړی چې په پیخه کې د دوه پولیس افسرانو په ګډون 13 کسان جوبل شوی چې ورستو پکې یو تن د مردان په هسپتال کې سا ورکړی ده. د مردان د ضلع د پولیسو مشر فیصل شاهزاد ویلي دا ځانمرګي برید و. د برید نه پس په دغه ځای کې د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي. هسپتال چارواکو ویلي په نورو جوبلو کې دریو کسانو حالت مرګونه دی. اخوا د امریکای صدر براک اوباما په خپل سرکاري دوره سعودي عربستان ته رسیدلې. نوموړی به د سعودي د باچا سلمان سره د ایران او یمن په کشالو او د اسلامي ریاست په نامه د وسلوالې ډلې په ضد روانو عملیاتو باندې خبرې اترې کوي. امریکا او سعودي عرب د یوې مودې راهیسې کلک ملګري دي، خو په وروستیو کې د امریکا د کانګرس لخوا د 11 سپتمبر ترهګر حملو کې سعودي عرب باندې ذمواري اچولو سره د دواړو هیوادونو تعلقات یو څه تاوجن شوي دي. تفصیلات یې اورو د ډیو رادیو همکارې ماوس جلیل نه.
صدر اوباما په سعودي عرب تنقید کړی دی چې د داعش مخنیوي په لړ کې ډیر څه نه کوي. د امریکا صدر باراک اوباما او سعودي بادشاه عبدالله به په داسې مهال ویني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د کړکې چخکار دي او د اوږدې مودې دا اتحادیان د ترهګرۍ مخنیوي او سیمه ایزو شخړو حل کولو په لړ کې خپلو کې اختلافات لري. صدر اوباما به سعودي عرب ته خپل څلورم سفر کې نن سعودي بادشاه سره لیده کاته کوي. د دې وروسته به د راتلونکي زیارت په ورځ د خلیج تعاون کونسل یا جی سی سی غونډه کیږي چې د شپږو خلیجي هیوادونو یو اتحاد دی. په دې کې سعودي عرب، کویت، عرب امارات، قطر، بحرین او عمان شامل دي. امریکا او یورپ داعش او القاعده ډلو ته د سیمې او ګرد نړۍ لپاره تر ټولو غټ خطر ویل دي. که څه هم زیاتره خلیجي هیوادونه ایران او دې سره مرستې کوونکي خلکو او ډلو ته غټ خطر وایي، لکه د شام صدر بشار الاسد او په یمن کې شیعه حوثی یاغیان.
د امریکای د دفاع وزیر اش کارټر خلیج تعاون کونسل کې شاملو ملکونو ته غږ کړی دی چې د دولت اسلامي خلاف جنگ له زور ورکړي. ښاغلي کارټر نن په ریاد کې د خلیج تعاون کونسل د دفاعي وزیرانو غونډې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې امریکا او خلیج تعاون کونسل ملکونه د کلونو زړې ملګرتیا په بنیاد خپلو کې ملګرتیا کوي. د دفاع د محکمې یو ستر چارواکي ویلي دي چې د اش کارټر د دورې دوه لویو مقصدونو ته پام راګرځول دي، هغو کې یو خو سیمه کې د غیر محکمتیا پیدا کولو لپاره د ایران هلې ځلې دي او بل دولت اسلامي ته د ماتې ورکولو مقصد دی.
د ریپبلیکن پارټۍ ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ هیلری کلینټن پرون نیویارک کې د صدارتي انتخاباتو د ممکنه امیدوارانو په هیڅ د خپلو پارټو مخالفه امیدوارانو نه ابتدایي وټونه ګټلې دي. دواړو امیدوارانو په لوی اکثریت کې وټونه اخیستي. امیدواران اوس د کنونشن نمائندگانو د اکثریت د ځان په حق کې د راټولولو کوششونه کوي چې داسې نومبر کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو کې د ودرېدو لپاره د خپلو پارټو نامزدګي ترلاسه کړي.
د مطبوعاتو د حقونو ډلې ریپورټرز وداوت بارډرز تر مخه د مطبوعاتو ازادي په نړۍ کې په ژوره کچه ټیټه شوې ده چې یوه لویه اندېښنه جوړوي. د شروع پر ورځ ډلې خپل کلیز رپورټ جاری کړی او ویلي نړۍ د پروپاګاندا په یو نوي دور کې داخله شوې ده او په ازاده توګه بحث کولو نه ډډه کوي. ډله وایي د نړۍ په ډیرو برخو کې سیاسي مشرانو د خبریالانو پر ضد یوه ویره خوره کړې ده او پر ضد یې ګامونه هم اخیستي او بیا شخصي مد مطبوعاتي ادارې د کاروباري مفاداتو تر فشار سره هم مخ دي.
په اکوادور کې د خالي دورځې د 0.3 درجه پر اغله سخت زلزله کې درا پریوتو ودانو د ملبي لاندې د ژوندو پاتې خلکو لټون جاری دي. بلخو زلزله کې د مړو شو د 1500 کسانو د جنازو اخیری رسومات هم شروع شوه دي. وایي چې د مړو شمیر د زیاتېدو ویره ده، ځکه چې 1500 کسان تر اوسه پورې بے درک دي. سرکاري اندازو تر مخه زلزله کې د 3000 او 2500 نه زیات کسان جوبل شوي هم دي.
امریکا غنی په شام کې د 2 میاشتې وړاندې شوې د دښمنۍ د ختمولو د دزبندۍ لوزنامه اوس هم پر ځای ده. که څه هم چې د تشدد په کچه کې زیاتوالی راغلی او د یاغیانو او د حکومت ترمنځ دزبندۍ د سرغړونو او د تیریو تورونو سره مخ ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کربی د نهې پر ورځ ویلي د فروری راهیسې دزبندۍ وروسته د جګړو او نښتو اندازه کې ډېر کمی راغلی دی. اخوا د یمن د حوثي یاغیانو او د دوی د اتحادیانو نړیوالو جرګو کویت کې د ملګرو ملتونو د بندوبست لاندې امن خبرو کې د شاملې دو اعلان کړی. د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دے زمنگا یو ساتا خبری خپرونه دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا نیخ پنیغا جاری دا. قدر من اوریدن کو سنگ چتا سو خبرونو کی هم واریدل. تیر ورز افغانستان سرخار کابل کی پا زنمرگی بمی چاودنو کی دا وجل شو کسانو شمیرا سلور شپیتو ترسیدلی دا. دا افغانستان داخله وزارت وایان صدیق صدیقی خبریالانو ته ویلي چې په دغه کې زیات تر شمیره د عامو خلکو د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی د دغه ترهګر حملو غندنه کړې ده او ویلي دي چې د هیواد نه به د ترهګرۍ نغې وباسي. تفصیلي اورو د ډیو رډیو د خبریال حکمل رمان نه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو به د پرونی حمله غچ اخلي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې تر خونړۍ حمله وروسته په سردار محمد داود خان روغتون کې له یو شمیر زخمیانو سره وکتل او وی ویل چې د افغانستان خلک یو دي او څوک یې سره ویشلی نشي. ولسمشر غنی په تیزو خبرو وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې په ظالمانه حملو د افغانانو اراده نشي کمزوري کولای.
د راپورونو له مخې د کابل په پولي محمد خان سیمه کې پرون د لوړ پوړو چرواکو د ساتنې ریاست ته نږدې په ځنمرګ یو وسلواله نښته کې څلور شپېته تنه وژل شوي، درې سوه دېرش نور ټپیان شوي دي.
دا پیښه ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون، ملګرو ملتونو، پاکستان، د ناټو په ګډون د نړۍ هېوادونو غندلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چوپ نه پاتې کېدو خبرې هم کړې او ویلې دي چې حملې غچ به اخلو.
په همدې حال کې د اجرایه ریاست ویان فیصل وویل چې د لومړی شواهدو په اساس داسې ګڼل کېږي چې پرونی حمله به په بهر کې پلان شوی وي، خو د کوم خاص هیواد ته ګوته سیخه نه کړله.
دای وای د همدې شواهدو په اساس دا سي پریکړه شوې چې پاکستان ته د اجرایي رئیس راتلونکي سفر چې د پاکستان سي درزم په بلنه پاکستان ته روان وو وزنډول شو. زمونږ شواهد څرګندوي چې حمله په افغانستان کې پلان شوی او طرح شوی نه ده.
ښاغلی فیصل وویل چې افغان حکومت به په تسل وختو ساتونو کې په کابل کې د 14 پاړه چیړنې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د بیګنا افغانانو په وژلو به د سولې لپاره زمونږ ارادي کمزوري نه کړي.
په کابل کې تر خونړۍ حمله وروسته د سولې لپاره د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ، خو خبرداری ورکړ چې د سولې هڅې باید د افغانستان کمزوري ونه ګڼل شي. په کابل کې د پرونی حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
غواړی چې زموږ خپرونې انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے قدر مناویدن کو دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا تاسو زمگا خبرونې ته غوږی او وړاندې تاسو حق مل روان واوریدل چې افغانستان سرخار کابل کې تیر ورځ چې کوم برید شوی و پاغې کې د مړو شمیره چې ده هغه سیوا شوې ده او زیاتره پکې عام وګړي. افغان صدر اشرف غنی د پیښې په ځواب کې وایي چې د ترهګرۍ نوغې به وباسي. بیا په افغانستان کې په خپله د دغې برید وروسته د سولې چې کوم جریان دی پروسه ده هغې ته څومره نقصان رسیدل دی د دې په حق لبان دی خبرې کو بیروز خان سپس چې سټوډیوز کې دا وخت مو سره ملګری شوی دی ورته هر کلی وایو ستړي مشي بیروز سپ
ډیر مننه خوشاله اوسې
بیروز سپ افغان کورنیو چارو وزارت د پرونی حمله پر په حقانی دلی او طالبانو چولی طالبانو خپل منلی هم دا په دغه دوانو دا تورونه دي چې په پاکستان کې وي او د هغه زینا د حملو پلانونه جوړوي نو دا په پاکستان فشار زیات نه کړي
د پاکستان کې د غي شتون چې کوم دین واخو د پاکستان چې کله دلته کې امریکا ته د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز راغله نو هغه دلته په خپل دا اومنل چې د دې ټول مشران په پاکستان کې دي د دې کورنۍ په پاکستان کې دي هغه ته دا اسانتیاوي د پاکستان له حکومت ورکول کیږي او دی و هغه دا ویلو چې زموږ اثر پی لرو چې هغه مونږه خبرو ترو ته کینو دغه خو پاکستان منلی هم دی او د دې کې څه شک هم نشته چې د طالبانو څومره مشران چې دي هغه په پاکستان کې دي د کوټه شورا په نوم باندې که په کوټه کې دي که په اسلام آباد کې دي یا په پېښور کې دي یا په نورو سیمو کې دغه خو شتون د هغې هلته کې شته اوس د پاکستان د فشار خبره چې کومه ده نو په دې وخت کې دا سلور چې کوم هوادونه دي لکه افغانستان دی پاکستان دی او چین دی او امریکا ده د دوی خبرې اترې شروع کړې وې دغه د امن پروسه او ارسوبونه هم که د افغانستان نیوکې هم وي او د افغانستان ریزرویشن زوم چې پاکستان غندې سنسیر نه دی دې خبرو ته ځکه چې افغانستان کې خپل نور اهداف ویني نو هغه به ونه کړی شي چې طالبان سره کینی د سولې خبرو ته ولې بیا هم د چین لخوا د امریکا لخوا په افغانستان باندې دا زور او دا فشار واچول شو اوس د دغه دو ملکونو په خصوص د افغانستان خو غوښتنه ده او د افغانستان خو خپله مسله ده شخړه ده پکې خو چین او امریکا به یعنی اوس څومره په پاکستان باندې فشار واچوي د پاکستان د خارجه پالیسي چې کومه ده د پاکستان د افغان پالیسي هغه د پاکستان د پوز په لاس کې ده هغه د یو منتخب حکومت په لاس کې نه ده ځکه د پاکستان وزیر خارجه چې دی هغه د پاکستان آرمی چیف دی او د تر اوسه پورې د پاکستان په حکومت کې وزیر نشته د خارجه چارو لپاره مشیر شته وزیر اعظم ته مشیر شته خو وزیر نشته دغه ښکاره معنی هم دغه ده چې که د هند سره ده که د امریکا سره ده او که د افغانستان سره په دې دریو ملکونو سره په خصوصي توګه تعلق چې کومه دی خارجه تعلق ابه د پوز په مرزه وي اوس که پوز دا سوچ وکړو دا فکر یې وکړو دا فیصله یې وکړه چې د افغانستان پالیسی دی بدلول غواړي نو بیا به په پاکستان باندې خو په شار به نه پوهېږم څومره به پې څوک واچولی شي خو د پاکستان دننه فشار په کار دی او هغې وجه دا ده چې اوس دا صدر اشرف غنی چې ویلی دي چې غچ په اخلو نو د دې معنی به څه شي ځکه چې د طالبانو مرکزونه د طالبانو مشرتابه اټول په پاکستان کې ده حقانی ډله چې کومه ده هغه په پاکستان کې ده د پاکستان نه په وخت په وار وار دا غوښتنه شوې ده چې د حقانی شبکه یا د حقانی ډلې خلاف دي داسې اقدامات وکړي چې هغه نور نه وتوانېږي چې په افغانستان کې دا ترګر بریدونه وکړي خو پاکستان د خپل ګټو دپاره د شبانی او بخید ربانی د حقانی شبکه هغې باندې نه لاس اچولی دی او نه داسې ښکاري چې په هغې لاس اچي نو په دې وخت کې زه ذاتي طور به دا ووایم چې اشرف غنی د دې وینا دی هم په پاکستان کې بیا لاسوهنه شروع کی نو دغه به د هغه چې کومه اشاره بیا کړې د غچ نو دا به د دې دواړو ملکونو د تعلقات ډیر زیات نور هم خراب کی او په خصوصي توګه د پښتنو سیمې چې سونه دي ابه د اغیز لاندې راشي
یو بل پښتنه به روسه په افغان صدر غنی ویلی چې طالبان خبرې هم کوي د پکواش او نورو ادارو سره او د حملو پړې هم مني دا د طالبانو بې وسیخه او که زړورتیا او که دوانه
تر دې حد پورې چې په افغانستان کې دی و نتوانېدل کومه غټه سیمه ونیسي یو غټ خار ونیسي چې هغه دوی په مثال باندې بیا خبره پیم کولی شي او سینه پی ډبولی شي چې او دومره طاقت لري. د دغه حد پورې خودی کمزوري دي، د دغه حد پورې خودی بیوسی لري. اوس د امن د خبرو اترو د پروسې په اړه باندې، نو طالبان او د پاکستان د پوځي قیادت سوچ دا یو دی، نو کچری طالبان باز ډلې غواړي مخکې په سو وختونو کې دا خبرې راغلي هم دي، سر ډلو ته بیا ځان بیل هم کو، هغې غواړي د پاکستان د افغانستان سره خبرې تو کې. لکه مثال یو مخالف ګلبدین حکمتیارو هغه هم په ښکاره ویلي دي چې خبرو اترو ته بکینی او د امن پروسه به مخکې بوځي. دغه شانتې د طالبانو کې هم واړه واړه ډلې جوړې شوې دي، خو د دې چې کومه غټه ډله ده د هغې چې کومې مرستې دي د هغې هغه د پاکستان نه روانې دي، ځکه خو دا په دې د صدر د افغانستان د صدر ویان چې کوم بیان ورکړی دی، کنه دا د ملک نه بهر شوې ده د دې پلاننګ. پاکستان ته یې په ښکاره باندې ګوته نه ده نیولې، خو دا معلومه خبره ده چې په ایران باندې خو دغه تور داسې نشته چې په پاکستان باندې دی. نو او دغه شانتې د چیف ایگزیکټیو چې دی د ډاکټر عبدالله عبدالله ویان، هغه خو تر دې حده ویلي چې افغانستان په پاکستان کې مداخلت نه کوي، نو ولې هلته نه مداخلت کیږي؟ او بیا د ډاکټر عبدالله عبدالله چې په دویم دریم د مئی د هغه پاکستان ته سفر و، هغه کینسل کو او هغه وایي چې زه نظم دا ټول داسې اشاری دي، دا ټول داسې ښایي چې دا تور په پاکستان دوی لګی، او د هغې سره جواز هم دی، ځکه چې د طالبانو مشران الته دي، د حقانی ډله الته ده، د حقانی ورور په اسلام آباد کې ووجل شو او هیڅ قسمه چا پسه هغه وانه خستل نه پاکستان وبخې. پاکستان ګندی دا ریګریټ کو چې ګندی دا دوی الته کې شته دی، یا د دوی الته کې جیدادونه شته، د دوی الته کې دغه مرکزونه هم شته، د وزیرستان نه به بدل کړی کورمې ته به وړی، یا د کورمې نه به بدل کړي بل ځای ته به یوسي، خو د حقانی ډله چې کومه دغه اوس هم د پاکستان سره ښه ټینګه په دوستۍ کې ده، نو دغه دواړه ښایي، زه به دا ویم چې د هغې کمزورتیا هم ښایي او زورورتیا هم ښایي، ځکه چې په شا یې پاکستان هغې ویني چې پاکستان یې په شا ولاړ دی.
ډېره مننه کوم ستاسونه بیروس.
مننه.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو د خیبر پختونخوا مردان ښار کې تیر ورځ د اکسایز اینڈ ټیکسیشن په دفتر باندې چرته چې د لارو موټرو د گاډو د موټر سایکلو کاغذونه جوړیږي او دغه رجسټریشن کیږي، په دغه باندې ځانمرګي تن حمله کړې وه، یو تن پکې وژل شوی او ګڼ شمېر نور جوبل شوی. مردان هسپتال چارواکي وایي چې زیاتره جوبل کسان د علاج وروسته خپلو کورونو ته استولي دي، خو څلورو کسانو حالت پکې نازک دی. بلخوا د مردان د پولیسو مشر فیصل شهزاد دغه ګونګوسې رد کړی چې ګنې مردان ښار ته ترهګر ورننوتی دي، او نوموړي ویلي چې په ښار کې د سرکاري دفترونو حفاظت نور ټینګ کړی دی. دغه تفصیلات اورو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین.
په مردان ضلع کې د مردان میډیکل کمپلیکس مشر ډاکټر فضل مالک ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې صرف یو جوبل شوی کس په هسپتال کې پاتې دی.
من سره پرون ټوټل لس کسان دلته راوړی شو، هغې کې اته کسان خو معمولي انجرډ وو، او هغه وخت کې موږ چې کوم ټریټمنټ اول ورکړی شو فرسټ ایډ مې راو شو او بیا هغې کورونو ته واپس شو، دوه موږ داخل کړو. په هغې کې یو نن ډسچارج شو نیورو سرجری والا او آر سی ٹی کو، او د آئی او اوارڈ کی او پروتن هغه اوم سٹیبل کنڈیشن خده.
د د ډیسټریک هسپتال مردان دننه 14 کسان داخل کړی شوی وو چې پکې 10 کسان واپس خپل کورونو ته لیږلی شوی دي. امنیتی چارواکي وایي چې د ترهګرۍ مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی شوی ده او د ځان وجون کې د بدن نمونه د ټیسټ لپاره لیبارټری ته لیږلی شوی دي. په مردان ضلع کې د 14 نوروستو د امنیت چوکې نور هم سخت کړی شوی ده او زیاتره په سرکاري ودانو باندې د امنیتی چارواکو په تعداد کې اضافه مخې ته راځي. په مردان ضلع کې نن په دویمه ورځ په بازارونو کې د خلکو پرش کې هم کمی راغلی دی او په سړکونو باندې د ګاډو تعداد هم کم دی. په ضلع کې داسې ګنګوسې هم خورې دي چې ښار ته ترهګر راننوتی دي. د مردان ضلع کاټلنګ تحصیل نه هم داسې قسمه د ترهګرو د موجودګۍ رپورټونه را رسېدلي دي چې پکې د یو مقامی سرکاري سکول سره نږدې وسلوال لیدلی شوي دي. خو د مردان ضلع د پولیس مشر فیصل شهزاد دغه یوه افوا ګرځولې ده. د دوی وینا ده چې په سرکاري ودانو او حساس ځایونو باندې د سیکیورټي ګامونه پورته کړي شوي دي.
جتنی بھی سینسٹیو اور ولنریبل اسٹیبلشمنٹس تھیں مردان کے اندر ان سب کو سیکیورٹی ایڈوائزریز بھی دیں. ہمیں ایک اطلاع ملی تھی
بیوائی چې کوم حساس زین دی د هغوی د حفاظت د پر هدایت جاری کړی شوې دي او دا خبره هم مخ تراغلی ده چې د سکول څوکیدار سره شکمن خلک لیدلی او ور باندې ډډې کړی دي. خو زه په خپل هغه سیمه ته تللم چې یو اپوا ثابته شوې ده. داسې څه د ترهګرو د موجودګۍ اطلاعات نشته. څېړنې وایي چې د دین وړاندې هم په مردان ضلع کې د ترهګرۍ ګڼ شمېر پیښې مخ تراغلی دي چې پکې زیاتره امنیتي چارواکي او پاکستانی ځواکونه په نښه شوې دي. د ملکن ایجنسی او بنیر ضلع سره تړلي په پوله باندې په مردان لکی د سواد د عملیاتو نه وړاندې د ترهګرې په پیښو کې اضافه شوی و چې پکې د موسیقي او انټرنیټ د کیپونو علاوه په خصوصي توګه د پنجاب رجمنت سنټر او پولیس تانو په ضد حمله شوې دي. په سلور میاشتې وړاندې په ډومبیزل د مردان ضلع د پیژنګلو د کاډونو اداره نادرا باندې حمله مخې ته راغله او په مردان ضلع کې په سیول اداره باندې دا دویمه حمله ده. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې په مردان ضلع لری پرتو علاقو کې پاکستانی ځواکونو او پولیس په ګډه توګه عملیات هم کړي وو چې پکې 320 کسان گرفتار کړی شوی وو. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
تو پاکستان کے زنمرگی ترهګر بریدونه په نړۍ کې تر ټولو زیات کیږي. د ځانمرګي برید کوونکو د پلټنې کولو او بیا د دوی د پیدا کولو څه رقم انتظام موجود دی په دې حقله باندې ارشد مومند یو رپورټ تیار کړی. ستاسو په مرسته راګرځو.
پاکستان د نړۍ هغه یو څو هیوادونو کې دی د چرته نه چې د ځانمرګي بریدونو خبرونه راځي چې پکې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوبله اوښتي وي. په نږدېو کې لاهور، مردان او خیبر ایجنسۍ کې ځانمرګي بریدونو کې یو شمېر خلک وژل شوي او ورپسې په مطبوعاتو کې دا خبر وي چې د برید کوونکي آزاد ترلاسه شوي او تحقیق لپاره متعلقه ادارو ته استول شوي دي. خو دا چې په کومو طریقو د ځانمرګي برید کوونکو په اړه معلومات حاصلېږي، د بم ډسپوزیبل سکواډ مشر آی جی شفقت ملک دوی د برید کوونکي وینه او د بدن نورې حصې لیبرټری ته لیږي او ماهرین د هغه نوم، علاقه او ځای را معلوموي.
اور جو ٹریگر سسٹم جو اس نے یوز کیا ہے جس سے ہمیں اس کے سگنیچر ملیں گے اور گروپ ٹریک ہوگا انویسٹیگیشن میں جس میں ہیلپ ملے گی.
ماہرین وای د نمونو تر لا سکول ورستو د نادرا او نورو ادارو په مرسته هغه ځای معلوم کی او بیا د سکیورټی ادارو لخوا هلته موجود ترهګرو نت ورک پته ولګی. پاکستان کې واشنگټن پوسټ خبريال حق نواز وای په ټوله نړۍ کې د جرمونو تحقیق لپاره نوې ټکنالوژي استعمالیږي او پاکستان کې لا دغه ټکنالوژي استعمال نه وې ده، نو ځکه لا تر اوسه سکیورټی ادارو ته دومره کم بای ندی تر لاسه شوی.
اول دنیا کې د پخوانې په دې سيزونو باندې کار کیږي او ډېر کامیاب سره پاکستان کې چون کې اوس تاسو د تیر لږ وخت نه معرفي شوی دی او دوه اکسپرت یې سپینښتا په ښکارا باندې موږ ته پته نه لګي چې رسونه هغه پورې دي دغه د رسیدلې دي یا سونه کې سونه دي. په دې باندې چې سټډي مخه ته نه راغلي په سرکاري توګه باندې چې سړی وګوري چې هغه خلک چېرته ورسېدل څومره د هغې نه فایده وشوه او دې لپاره نور هم زما په خیال باندې داسې قسمه حالات لکه د دنیا د راوستي شي د حکومت لپاره څومره ګرانه خبره نه ده. یا خاص کر کومو سیمو کې چې دا پیښې ډېرې کېږي نو په کار ده د هغې پولیس او د هغې کې لکه څنګه چې د ریسرچ په تحقیق او دغه شان لکه د فورنزک په حوالې سره یا د دې د کم سبلنا درې په وجه باندې یا د نور چې کوم هغه مشینان دومره راغلي دي
ماهرین وای د نوې ټکنالوژي په ذریعہ د جرمونو معلوماتو لپاره یو مربوط نظام پکار دی، نو هله به ممکن شي چې د روانې ترهګرۍ مخه ونیول شي. او ماهرین دا هم وای چې دغه ترڅنګ د ترهګرۍ مخه نیولو کې ناکامۍ یو وجه دا هم ده چې د تحقیقاتي ادارو خپل منځ کې رابطو او مرستو نشواله دی چې له وجې د ترهګرو نتورک ته رسۍ ګران شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی ریډیو، شب قدر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے گنو او خدم منوریدن کو دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیوز نظم گخبرا ونالا ہم دوام لری یواری پیاس تاسو پام راگرزو مهمو خبرنو سر ٹھکتا.
افغان چارواکی وای کابل کے 13 ورځ شوی برید کے دمړو شمیره سلور شپیتو ترسیدلې ده او زیات تر پکې عام وګړي دي. افغان صدر اشرف غنی د پیښې په جواب کې وای د ترګری نوغې به وباسي
الته جلسه نیسي په واش سره د افغانستان میرمنو سره اې د اکوې ستاري هم کړې بیا نن د دې شوم عمل د پاره اعلان کوي ستاسو مسؤلیت د انسان لاره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیو ساسکي ورکوونکي ټیم باندې په برید کې و پولیس وژل شوی دی. د پیښې پړه د طالبانو حکیم الله محسود ډلې پر سر اغستې. کراچۍ کې د پولیسو یو مشر د پیښې په اړه ویلي،
چار موټرسایکلونو په 8 دشتګرد آئے، پولیو کے جو ورکر تھے ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، پولیس جو پروٹیکشن پہ تھی، تین کسٹمرز ہیں ہمارے، انہوں نے روکا.
د امریکای صدر براک اوباما نن د سعودي عربستان بادشاہ سلمان سره ویني. رپورټونه وای دواړه مشران د داعش، ایران او یمن په سر اختلافونه لري. دلته د امریکای کانګرس د 11 ستمبر تر هغه حمله کې په سعودي عرب ذمہواری اچولو غوښتنه کړې.
او سمر باندې کو خبرونه د تفصیل سره.
تیر روز د افغانستان سر خار کابل کې غبرګ ځان مرګي بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره سلور شپیتو ته رسیدلې. د افغانستان داخله وزارت وایان صدیقی خبریالانو ته ویلي په وجل شو او جوبلو کسانو کې لوی شمیره د ولسی وګړو یا عامو خلکو ده. تیر روز د افغان طالبانو یوې ډلې په کابل کې په بمی چاودنو او ناتار ډزو کې ګڼ شمیر عام خلک وجلي او جوبل کړي دي. افغان چارواکي وایي پرونی حمله تر کال 2011 راهسې تر ټولو خونړۍ حمله وي. افغان طالبانو د دغه حملو ذمہواری قبوله کړې. پاکستان په چاچې تورونه دي د افغان طالبانو مشرانو لای پناه ورکړې د پرونی حملو غندنه کړې. اسلام آباد کې د خارجه وزارت لخوا جاری شوی یو بیان وایي د ترهګرۍ د هر شکل غندنه کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیو ساسکي ورکوونکي ټیم باندې په برید کې و پولیس وژل شوی دي. د پیښې پړه د طالبانو حکیم الله محسود ډلې پر سر اغستې ده. د میډیا رپورټونه وایي چې د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو د رضاکارو په حفاظت مامور پولیس عسکرو په عسکر په نښه کړی شوی دي. پیښه کې درې پولیس عسکر وژل شوي. وروسته حمله کوونکو د پولیسو په یو بل ګاډي هم ډزې وکړې چې پکې څلور عسکر وژل شوي. دیر باندې هم کراچۍ کې د پولیو ډلو د حفاظت په فرایزو ترسره کوونکو پولیسو د حملو غنې پیښې رامنځته شوې دي.
د خیبر پختونخوا مردان ښار کې تیر ورځ د اکسایز اینڈ ټیکسیشن په دفتر ځان مرګي برید کې یو تن وجل شوی او ګڼ شمېر نور جوبل شوی. د مردان د هسپتال چارواکي وایي زیاتره جوبل کسان یې د لومړي علاج معالجې وروسته خپل کورونو ته لیږلي. په دغه پیښه کې د څلورو کسانو حالت نازک دی. دغه حمله ذمہواری د طالبانو جماعت الاحرار ډلې قبوله کړې وه.
د مطبوعاتو د حقونو ډلې رپورټرز وداؤټ بارډرز تر مخه د مطبوعاتو ازادي په نړۍ کې په ژوره کچه ټیټه شوې ده چې یو لوی اندېښنه جوړوي. د شورو پروز ډلې خپل کلیز رپورټ جاری کړی ویلي نړۍ د پروپاګاندا په یو نوي دور کې داخله شوې او په آزاده توګه بحث کولو نه ډډه کوي.
د امریکای صدر براک اوباما په خپل سرکاري دوره سعودي عربستان ته رسیدلی دی. نوموړی به د سعودي د باچا سلمان سره د ایران او یمن په کشالو او د اسلامي ریاست په نامه د وسلوالې ډلې په ضد د روانو عملیاتو په سر خبرې اترې کوي. امریکا او سعودي عرب د یوې مودې راهیسې کلک ملګري دي، خو په وروستیو کې په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګر حملو په سر په سعودي عرب د ذمواري اچولو په غوښتنو دغه تعلقات یو څه توجن شوي دي.
د امریکې د دفاع وزیر اش کارټر د خلیج تعاون کونسل کې شاملو ملکونو ته غږ کړی دی چې د دولت اسلامي خلاف جنگ لا زور ورکړي. ښاغلي کارټر نن په ریاض کې د خلیج تعاون کونسل د دفاعي وزیرانو غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې امریکا او خلیج تعاون کونسل ملکونه د کلونو زړې ملګرتیا په بنیاد د خپلو کې ملګرتیا کوي.
په امریکا کې د ریپابلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک پارټۍ هیلری کلینټن پرون نیویارک کې د صدارتي انتخاباتو د ممکنه امیدوارانو په حیث د خپلو پارټو د مخالف امیدوارانو نه وټونه ګټلې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه دوام لري. موسی ملګری اوسې او څنګه چروانې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیو ساسکي ورکونکو ټیم باندې په برید کې و پولیس وژل شوي دي او د پیښې پړه چې د طالبانو حکیم الله مسعود ډلې پر سر اغستې ده. د پیښې په حقله د پولیسو مشر د وایس اف امریکا خبریالانو سره او بیا د ډیو ریډیو خبریال سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته دغه رپورت وړاندې کوو.
د کراچۍ ښار د لویدیځ زون د پولیس مشر ډی آی جی پیروز شاه په وینا اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو د ټیمونو په ساتنه مامور دوه پولیس ټیمونو باندې ډزې شوې او وژل شوې دي.
چار موټر سایکلونو په 8 دهشتګرد آئے پولیو کے جو ورکر ٹیم کی طرف بڑھنے کی کوشش کی. پولیس جو پروٹیکشن پہ تھی ٹیم کا سیون سے ہمارے انہوں نے روکا ہے تو ان کے جو باقی ساتھی ہیں ان کے وہ پولیس کے پر فائرنگ کی جس سے پولیس تین ہمارے کانسٹیبل تینوں کو گولی
دی. وای پر سلور موٹر سائیکل سوار اتہ ترہگر راغلی د پولیو په ساتون کو پولیس باندې ډزې کړې دي. په بنگلہ بازار سیمه کې وسلوالو لومړی په یو ځای درې پولیس په هدف کړی او بیا ورغلی نږدې په بل ځای کې د پولیس په موبایل ډزې کړې او هلته سلور نور پولیس وجلې دي.
آگے ہماری موبائل جا رہی تھی اس ایریا میں ان کے پر اٹیک کیا گیا اس میں چار ہمارے کانسٹیبل تھے جس میں چاروں کی شہادت ہو گئی.
دونوں موڑی پوائنا ڈزو کے د پولیو ساتھوں کی ٹیموں روغ پاتی شوی دی. مطبوعاتو سره خبرو کې نوموړي ویل وسلوالو په ډزو کې تماچې کارولي او پولیس یې په سرونو وشتې دي. ډی آی جی په دغه مهال ویل په اورنګي ټاون سیمه کې د پولیو کمپاین روان دی ودرول شوی نه دی. خو وروستو دوه ډی آی جی د دفتر لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی ټوله غربي یا لویدیځ ضلعه کې د پولیو کمپاین ودرول شوی دی. په کراچۍ کې نن د پولیو ساسکو ورکولو کمپاین درې مورځ وا چې دغه دوه پیښې پکې رامنځته شوی دي. د صوبې د پولیس مشر آی جی پی اے ڈی خواجه او ڈی جی رینجر میجر جنرل بلال اکبر په پولیس د ترسره شوو ډزو موخې ته ورغلي او ویلي دي د پولیس په وجنه کې ککړ وسلوال به په هر قیمت د قانون منګولو ته راوستلی شي. ڈی جی رینجر ویلي پولیس او رینجر به په ګډه د پیښې پلټنې کوي او د پولیس قرباني به بې ځایه نه ځي. د میډیا راپورونو تر مخه قاری سیف الله محسود چیزانی د طالبانو د حکیم الله محسود ډلې ویان ماری پکړې په کراچۍ کې د پولیس د وجنې ذمواري قبول کړې ده. هغه ویلي دای په وروستیو کې په کراچۍ کې د القاعده بری صغیر څانګې او د لشکري جنگ وي د غړو د وجنې بدله هستې دي. په کراچۍ کې شپږ ورځې وړاندې د سی ټی ډي پولیس چارواکو په یو مقابله کې د القاعده بری صغیر څانګې د دوو وسلوالو د وجنې ادعا کړې وه. په کراچۍ ښار کې له دې وړاندې هم د اورنګي ټاون په سیمه کې د پولیو پټیمونو او ساتونکو پولیس باندې وجون کې حمله شوې دي. پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د شمیرې تر مخه روان کال کې تر اوسه پورې په ټول ملک کې د پولیو اته کیسونه رپورټ شوې دي چې په کې درې په سین صوبا او کراچۍ کې مخې ته راغلي دي. په کراچۍ ښار کې له دې وړاندې د پولیو زیات کیسونه د اورنګي ټاون او ګډاب ټاون په سیمو کې رپورټ شوې دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.25
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان سیاسي ائتلاف مشرانو په پیښور کې خبری کانفرنس کړي او د حکومت نه غوښتلی چې که په شمالي وزیرستان کې امن خوندي دی نو بیا د بیکوره کډوالو خپل کورونو ته نسترېدو عمل دومره په قلاره ولې دی. قبایلي مشرانو ویلي دي په مرکزي حکومت یې 15 اربه او په صوبایي حکومت یې د کډوالو 12 اربه روپۍ قرضه پاتې ده. قدرمن اوریدونکو دغه ټول تفصیل راکې د ډیور ډیو خبريال مدثر شاه.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشرانو د خبري غونډې په وخت ګيله کوله چې یو خوا آی اس پی آر ادا کوي چې سیمه صفا کړي د خپل خوا بیکوره شوی تنن خپلو علاقو ته نه پرېږدي او دغه کې یو تن حافظ فرهاد علي ډیو راډیو ته وای وزیرستان کې د فوزي عملیاتو شروع کېدو په وخت وفاقي او صوبایي حکومتونو د سره د مالی مرستو اعلان کړو سی ورکړي خو اوس هم وفاقي حکومت 15 اربه او صوبایي حکومت 12 اربه روپۍ د کډوالو قرضدار
صوبائی گورنمنٹ دا آئی ڈی پیز 12 ارب روپئے خوری ورسرا ورسرا فیڈرل گورنمنٹ زمون 5-4 ارب روپئے پر ڈاگا خوری مونگ دا صوبائی گورنمنٹ نا خاص کر دا عمران خان نا زمون سرا وعدہ کری ہوا ورسرا ورسرا دا فیڈرل گورنمنٹ دا زکاچ عبدالقادر بلوچ وائی جی ما سرا اختیار نشتا اختیار گورنر سرا مونگ دا گورنر نا دا مطالبہ دا چا کم از کم پا دا مظلوم آئی ڈی پیزو بندے پا دا مغہورا و مجبور آئی ڈی پیزو بندے دے راہ موکڑی او زر نظر دا دوی تا پر رمضان نا مخکے مخکے دا خپل حقونا واپس کی زکاچ جس داغا زمون پا دوی بندے قرضہ دا زمون ور بندے حق پتے دا مونگ سرا احسان نشتا
دای غوښتنه کوله چې د ټول وړانکړې شو کورونو او دکانونو معاوضه د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق ورکړې شي د کډوالو نیول شوی گاډي د واپس کړې شي د سیمې د اقلیتي ورولۍ مشکلاتو حل کول د پر ګامونه خستل پکار دي او د غرض د بیکوره شو زده کوونکو پیښور پونتون په شمول نورو تعلیمي ادارو کې چوکۍ بحاله کړې شي او د دا مطالبه هم کوله چې د پاکستان د قانون مطابق د وزیرستان د معدنیاتو رایلټي وزیرستان یا نو ورکړشی او دا یو بل مشر عبدالخلیل وزیر وای کد دای غوښتنه اونه منل شو نو دای په احتجاجونو لاس پوری کی
وزیر الله د خیبر پښتونخوا چیرمن عمران خان دا راغلی وی د اعلان کړو چې مونږ په هر میاش باندې تاسو ته 6000 روپے هر یو ته په میسج را لګی هغه دوا کښتونه ملاو سو تقریبا اوس 20 کښتونه په پاتې دي او کچره مونږ ته دا ریلیز نکړل نو مونږ بیا دغه نه پاستا چې زی دا بنګال مخکې به داسې احتجاجي کیمپ لګوي چې بیا به اغزی نه مونږ دغه پر نه اوچتږي چې څه پر مونږ ته د خپل آی ډی پی د خپل حق مونږ نه راوړي
او د حافظ فرهاد علی نمو چې پښتنه وکړه چې آیا د سره داسې شمیرې شته چې روزانه سمره کورنۍ شمالي وزیرستان ته ستنیږي نو غوای
او او تقریبا 2 میاشتې په دا واپسی کې چټي وا اغه نه رستو نن چې کوم وزیر ونه شروع ده د 20 تاریخ نه نن هم اغه زیر شډول روان دی په چې ګلې چې 200 فیملې دوی نن مطلب شروع کړی دي مونږ مطالبه دا غلا چې کم اس کم دا 200 دا کنورت شي په 1500 شي یا په 2000 فیملې کې چې په جنگي بنیاد باندې دا واپسی روانه شي
او وای په کم رفتار چې اوس به کور شوی کورنۍ واپس روان دي نو دا به 915 کال واخلي او په حکومت په اضافي بوج جوړ شي ځکه چې د کډوالۍ ورځو کې اغیزمن خلک مناسب کار روزګار نشي کولای او حکومتي مرستو دسترګې پلار وي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر
راجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د سنگ چې تاسو خبرونه کې واوریدل د امریکا صدر براک اوباما دا وخت د سعودي عربستان په دوره دی په دغه دوره باندې سیړنه خلو د دی ریډیو سیړنکار پیر زوبیر صاحب نه پیر زوبیر صاحب په خیر علی پیر زوبیر صاحب کتا صورت دا وایي چې د امریکا صدر براک اوباما دا وخت د سعودي عرب په دوره باندې دی نو د دغه دوري ورستو هغه بدلته د سعودي عرب بادشاه سلمان سره او دغه تر نورو مشرانو سره ملاویږي په سیمه کې به ور سره په امنیت باندې کم اثرات پرې وځي په دغه سیمه کې به ور سره کم بدلون راشي
سر ما کوم وزیر ته دا مهم پدې دي چې سیمه کې اوس کوم حالات روان دي د ترخه غړې خلاف کوم جنگ د داعش خلاف جنگ دی دنه لاو په شام کې چې روان دي البته د صدر اسد باندې اختلاف دی سعودي او نور هیوادونو دغه سي په یمن کې او په عراق کې نو دا ټول کیسه به دوی کوي خو اصلي چې کوم خبره به هغه به داعش خلاف جنگ وي او دا به دوی کوي چې کوم اختلافات دي کوم هغه دي مختلف ترجیحات دي به کوشش کوي چې ترجیحات یو ځای کړي او چې کوم د ترجیحات خلاف جنگ دی هغه کې سعودي ځان سره یو سم ملګری جوړ کړي.
پیرزو بیرشاه صاحب که اوریدونکو لپاره ووایه چې کوم خبرې دي په ورستیو کې داسې د امریکا د کانګرس لخوا دغه بل هم وړاندې شوی چې د 11 سپتمبر تر هغه حمله کې دي په سعودي عرب باندې هم ذمہواری واچول شي دا وخت د دوه هیوادونو تعلقات په کم ډګر ولاړ دي.
بالکل تعلقات یو خدغه څنګه تاسو بل ذکر وکړو یو دا کیسه دا په دې باندې او ریپورت تاسو مدواتو کراغلی امریکای چې کوم سعودین دا سه ډېر کې ور کړی وي ک ان کیس دا بل پاس شونه دی به کوم او نیم بلین ډالر چې کوم اساسي دی او نور باندونه دی هغه به دیو باسي امریکای نه د سره سره اختلاف په سینما ول ول په ایران باندې د سعودي وای چې ایران سعودي پر کوم خطر دا کوم مسله دا غ ایران دی او ایران رول په منځنی ختیځ کې کوم هغه رول دی دغه ته چې کوم امریکای په ترجیحات دی هغه داعش خلاف او القاعده خلاف جنگ دی او د سره سره مخ کې تاسو سکرید صدر اوباما اټلانټیک میگزین ته یو انټرویو ورکړی واغه کې د سعودي باندې تنقید کړي او ویلو چې د سعودي امریکای چې کوم طاقت ته هغه استعمالوي خو چې کوم بوج دی هغه شریکي حالات سمول لپاره نو دا داسې او د نه علاوه بیا سعودي طرف نه داسې بیانونه راغلي وو نو دا ټول کیسې داسې دی د نه علاوه څنګه ماول ویل چې په یمن کې اختلاف دی پر یمن کې چې کوم جنگ دی امریکا دا وایي چې دا جنگ چې کوم نو هیوادونه دی هغه د القاعده او داعش چې کوم خلاف اصلي جنگ دی هغه نه توجه لري کړی دا د وسی په شام کې او سره د عراق کې نو دا ټول کیسې اختلاف روان دي او دوی به کوشش کوي چې په دې سره سره چې کوم دا تعلق دی دا ډېر زور دی او سم امریکای او سعودي یو بل ته ضرورت دی امریکا او سم نه زیات تیل سعودي نه اخلي دی نه علاوه سعودي ته دوی انټلیجنس او عسکري امداد ورکوي نو تعلق کې یو تناو راغلی دی او چې کوم داسې لګي چې وخت سره به زیاتېږي
د وسلو په مات کې کوکا تل شي نوم د امریکانه زیاته وسله په دنیا کې نن سبا چې کوم شمیري د غي تر مخه سعودي عربستان اخلي.
بالکل بالکل دا خبره صحیح ده.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډیر مننه
تاسو وایس اپ امریکا ډی و ریډیو اورئ.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدمونه اوریدونکو اوس هم په پاکستان کې د نننه د پاناما مطبوعاتو انکشافاتو ورسته چې یو تود بحث را پورته شو دی هغه اړخته بلار شو په پاکستان کې د سیاسي مشرانو لخوا چې کوم د پیسو خوندې کولو یا پټولو لپاره بهر ملکونو کې کاروبارونه کیږي دا غي په حق له د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف لخوا یو بیان پرون راغی چې د کرپشن یا د بډې رشوتونو د خاتمې لپاره وینا وکړه. د دغه بیان ورسته زینو سیاسي ګوندونو د دوی ملاتړ او هرکلی د دوی بیان کړی دی خو بیا ناقدین دا هم وایي چې فوج د حکومت یو ماتحت اداره ده او سرلخکر یو سرکاري افسر دی چې داسې بیانونه د بیانونو ورکولو اختیار ورسره نشته. په دغه حق لباندې سیړونکي نور سوایي اورنګزیب خان پرې یو تفصیلی رپورت لري.
د پاکستان پوز لخکر لخوا د کرپشن خاتمه لپاره د پوز هر قسمه حمایت بیان هر کله سیاسي ګوندونو کړی دی، خو ناکیدین وای پوز یو ماتحت اداره ده او پوز لخکر یو سرکاري افسر دی، ځکه د اختیار ورسره نشته چې داسې بیانونه ورکړي. تیر ورځ د پوز لخکر جنرال راحیل شریف دا بیان ورکړی وو چې د ترخګری ختمون سره سره درغلو یا کرپشن ختمولو بغیر امن ممکن نه دی او پوز به هر کچ احتساب یقیني جوړولو حمایت وکوي. پوسر لخکر بیان داسې وخت راغلی دی واکمن مسلم لیگ حکومت پاناما لیکس له وجهې سخت فشار سره مخ دی او پوسر لخکر بیان اکثر له سیاسي ګوندونو حمایت هم کړی دی، خو پاکستان کې ناکیدین وایي دا هم دلته موجود د سیاسي ګوندونو کمزور کردار دی چې له وجهې پاکستان کې پوس مضبوط شوی دی او اکثر له د کرپشن په نوم یې حکومتونه هم ختم کړي دي. پېښور پوهنتون کې نړیوال چارو څانګې مشر ډاکټر اعجاز داوي پوز د حکومت یو ماتحت اداره ده او اختیار ورسره نشته چې داسې بیانونه ورکړي او فیصلې کول د حکومت کار دی او منل یې د دې ادارو کار دی. دوی زیاتوي دلته جمهوریت هم شته، پارلیمان او عدلیه هم وجود لري، خو بیا هم د پوز کردار ډېر زیات دی او وجه یې د سیاسي ګوندونو کمزور کردار دی. ډاکټر اعجاز دا هم وایي چې پوز دننه روان کرپشن احتساب به څوک کوي.
اغه سویلین بیوروکریټي کو اغه بیوروکریټي عام پروفیسری او کو دوکانداری او کو بزنسمنی کو ایم این ایم پی ای ټول احتساب اکل کنټینیوس عمل وی یو ژوندۍ معاشره کې دل د فوج خو دا سدیش نه 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 فوج نوم بنا خلی یلی دا ټول خلک یو نیوز دا آف شور کمپنیانو یو شمل شي خبر کیږي صرف آف شور خو نه دی دا لګو دنیا جرنیلانو شدا بهر دنیا کې کناډا او امریکا کې رینچز دی او جیدادونه دی او دغلی دلته ځکه کم کورونه دی نو دا لګون د څو حساب وکړي نو ما خلې فوج حساب کوسو او کی اټول کې آسان کار دی آمدن او هغه اخراجات دلته کوي او هغه اوس ګورب چې سکیږي اصل کې حساب لکه دی شي چې سویلین ادارې مضبوط شي خلکو کنټرول مضبوط شي هغه نه فوج کولای شي نه یو انډیویډیوال سویلین کولای ادارې کولای شي او اداري دي وخت ما د خیال له پاکستان کې اول نه کمزوري دي خي نه دي.
د پوسټ لخر په بیان پاکستان پیپلز ګوند هم سخت عکس العمل خودلې دي او ویل دي چې هر یو ادارې ته پکار دي خپل دننه کرپشن ختم کړي. د غشان حکومتي دریس په دې بیان داده چې کرپشن ختمون د لپاره جمهوریت وته ضروری ده. د پوز یو ریټایر جنرال امجد شویب دا نظر لري چې پوز لخر بیان اصل مقصد دا وو ترخګرو پر ضد عملیات د کامیابی په لور روان دي او اولس هم دا تمه پیدا شوې ده چې امن براشي، خو تر کومه کرپشن نوی ختم شوي نو هم دا غیر قانوني رقم بیا د ترخګرو امداد لپاره استعمالیږي.
لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ امن جو ہے یہ عارضی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں جو غیر قانونی پیسہ ہے وہ آپ کے مسائل آپ کے لیے پیدا کر رہا
ہے. دیوی دا پوز لخکر بیان یو مطلب دا ہم وہ چھ دا امن عارضی ہم کے دیشی کچر کرپشن ختم نہ شو نو دے غیر قانونی رقم نہ بیا دا ترخگر شبکو مرست کی. ناکیدین وی پاکستان کے پوز یو طاقتور ادارہ دا او دا سی کاروباری اداروں ملکیت ہم لری چھ پا اربون روپو گٹا کوی، خو چرت دا سی ندی شوی چھ پوز احتساب خبر پا پاکستان کے شوی وی. دا غشان جمہوری حکومتونو نہ زیاد مدا پاکستان کے پوزی حکومتونا پاتی شوی دی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان د تعلیم مرستیال وزیر بلی غرامان ویلی دی په هیواد کې به په ټولو تعلیمي ادارو کې د قرآن تعلیم لازمي کوي او په دې لړ کې به د صوبې د تعلیم د وزیرانو سره مهمه غونډه کوي. تفصیلات یې اورو د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین.
اسلام آباد کې یوې دستورې ته خپله وینا کې د ښاغلي بلیغ الرحمن وینا وه چې د هیواد په سکولونو کې د قرآن د تعلیم لازمي ګرځولو منصوبه به د صوبو سره د سلا مشورې وروستو عملي کولی شي. نوموړي په دې ضرورت هم ټینګار کړی دی چې محصولین څېړنیز فکر ته هڅول هم پکار دی. پاکستان کې که څه هم د اتلسم آئینی بدلون لاندې تعلیم د صوبو ذمہواری ګرځولې شوې ده، خو اوس هم د وفاق د خوښې نه بغیر صوبې په آزاد ډول د سکولونو په نصاب کې بدلون نشي راوستلی. او د امریکې د مذهبي آزادۍ د خپلواکه کمیشن د رپورټ تر مخه د پاکستان په 88 درسي کتابونو کې د مذهبي عدم برداشت او کرکې 99 مثالونه مخې ته راغلي دي. دغه راپور وایي چې د پاکستان دننه د مذهبي کرکې لویه وجه په سکولونو کې ښودونکي نصابي کتابونو کې د نورو مذهبونو او اقلیتونو په حق له کرکه ښودل کیږي، او د هیواد 1.6 میلیون ماشومان د کرکې او نفرت نه ډک نصاب زده کوي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او د پاکستان په نصابی کتابونو جوور نظر لرونکي پروفیسر وقار وای پاکستان کې مختلف قومونه جون کوي، او ضرورت د دې خبرې دی چې د غټولو قانونو ته په خپل جبو کې د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي شي. ولې چې د کال 1947 په قرارداد کې د پاکستان دننه د دغه قانونو حیثیت منل شوی دی، او کوم مرکزی حکومت د ریاست اساس صرف مذهبي پیژنګلو ګرځوي نو دا به د هیواد په استحکام بد اثر ولري.
د بلوچ خپل کلچر دی، د سندی خپل کلچر دی، د پښتون خپل کلچر دی، د پنجابي خپل دی، د سرایکی خپل دی. نو ولې مونږ یو د راوالي خپل کلچر دی په بل باندې په زور باندې تپی هغه نه کیږي؟ خو چې تر څو پورې دا ذهن بدل شوی نه، تر څو چې دا سوچ نه بدل شوی چې زه د دې پاکستان مالک یم، او دا پاکستان چې دی دا د ما د نوم سره تړلی دی، نو تر هغې پورې دا ملک کې آرامۍ نشته دی، او د دې ملک بنیادونه د دې ملک جړې چې دي د مضبوطولو په
دا آئین تر مخه اسلام د پاکستان ریاستی مذهب ګرځول شوی دی، خو په درسي کتابونو کې داسې مثالونه هم موجود دي په کم کې چې ماشومانو ته د پاکستان دننه د میش قانونو په حق له کرکا او نفرت ښودل کیږي. او پروفیسر وقار نظر لري چې قامی مذهبي او پاکستانی پیژنګلو یو بل سره چلی دی شي، خو که ریاست ټول قانونه د اسلام په پیژنګلو کې رانغالي نو داسې به ګرانه شي.
قوم خپل کلچر دی، خپل هیروګان دي، خپل ویلنان دي، تر هغې پورې لکه صحیح خبره دا ده چې که نن ترې مانه تپوسو کې چېره زمونږ ماشومان رحمان او خوشحال په صحیح طرز باندې پېژني که نه، بلی شاه او ارشا پېژني، لطیف بټایي سرمس پېژني، ګل خان نصیر فکري. دا خبره دا ده چې تر څو پورې دا فیزونه د ټولو صوبو په لیول باندې په یو رنګې په کریکولم کرا نه وسته شي، تر کومې پورې به مونږ ویلیم شکسپیر او ټینیسن او ویلیم وارډ فورد سټایل په کار دي؟ دا د خپلې خاورې شاعران، دا د خپلې خاورې خلک د پیوبل باندې
سیړونکي وایي تر څو چې د پاکستان آزاد خیاله بالادست او مذهبي طبقو په نصابي کتابونو کې پراخه بدلون او د میشت قانونو فطري تشخص نه بي منلي نو نه خو دغلته د مذهبي توندروي بهیر ختمېدي شي او نه هیواد مخ په وړاندې تللی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
او د پیښور او مردان یونیورسټیانو لخوا یو نړیوال سیمینار کې د پولې په دواړو اړخونو میشتو پښتنو د شناخت او چیلنجونو په حقله ویناګانې شوي. حمیدالله پرې تفصیلي رپورټ لري.
د پیښور د بېنظیر وومن یونیورسټي او د مردان د عبدالولي خان پوهنتون لخوا په ګډه را جوړ شوی دغه نړیوال سیمینار کې د ډیورنډ پولې په دواړو اړخونو د میشتو پښتنو په قامي شناخت او په اوسني وخت کې د راپېښو چیلنجونو او معاصرو مشکلاتو خبرې وشولې. د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي په خپل لیکچر کې د دې خاورې څلوېښت زره کاله زوړ تاریخ د خلکو لاندې کېښود، او وی ویل د پولې دواړه اړخ ته د پښتنو د ودې لپاره ضروري ده چې د ډیورنډ په جغرافیایي لکیره د خلکو تګ راتګ د دواړو هیوادونو د پښتنو ترمنځ د تجارتي او ثقافتي اړیکو لپاره اسانتیاوې پیدا کړي شي.
کرخه خو چارخ کلی ده، نو هغه خو د جغرافیایي کرخه ده، کنه د ثقافت او د اوریجن کرخه خو نه ده. نو تاسو که قوم ته وګورئ نو پښتون قوم تقسیم شوی دی په دریو دغه کې، په بلوچستان او پښتونخوا او په افغانستان کې. بلوچستان هم نیم اخوا دی او نیم په ایران کې دی، نیم موږ سره دی، پنجاب نیم اخوا دی نیم دی خوا دی. دا خو جغرافیتی تقسیم دی، خو چې کله ستا رشتہ تی، کله ستا تجارت یو ځای بځای، کله د ژبه شریکی نیکونه شریکی کرخه به وي، خو خلک یو بل تفریده چې زی راځي او سنوري طریقې ولا جوړي کې کني دا جګړه به نو جګړه به زیاتی نو د کرخه کې لګ اسانی راولې چې یو بل سره تجارت هم کوي رښتې هم کوي زی راځي جبم وای او کارونه آسان شي په امن کې یو بل سره انټریکشن سیوا شي
د اول د شتګردي مقابله د هیواد دننه او هم بهر کې دي شي خو د دې لپاره ضروری ده چې د پوری دوان اړخ ته پښتانه په ثقافت اقتصاد او تعلیم قوي کړل شي د بینظیر ومن یونیورسيټي وایس چانسلر ډاکټر رضی سلطان اویل د غونډې مقصد په نړۍ کې د دې سیمې د اوسیدونکو پښتون مسه شوی سیرې ته ځای جواب او بیانیا وړاندې کول وو
خاص طور سے وارن ٹیرر نپس کم چی د پختنو امیج دے د علاقے د د تاریخ د د سوسائٹی د د کلچر نو مو تڈے افسوس کی کی زکہ چی د پختنو ډیر یو درون او رچ تاریخ ته او د پختنو د خلکو په حیثیت ډیر وایبرنٹ خلق دے ویلینٹ خلق دے نو د دې چې کوم مونږ یو انډیجنس پرسپیکټیو د خپل خلکو مونږ راولو او هغه یو ون سایډډ کوم نریټیو روان دے دا غي د پاره زمونږ یو لوکل نریټیو چې هم د دې سینه راوچت
د قطر د جارج ټاون یونیورسيټي او کینگز کالج لندن پروفیسر او د پاکستان ا هارد کنټری نومي کتاب لیکونکي پروفیسر انتو لیون اویل د پاکستان او افغانستان په پوله عام خلکو ته اسانتیاوې حل پیدا کی دي شي چې دغه پوله د جنگیالانو او د کچاکبرو د تګ راتګ لپاره سخت کړل شي
د بورډر بټوین افغانستان اند پاکستان هاز ټو بی سترنګثند اگینست د موومنت اف ملټنټس اند اف کورس اف هیروئن ان بوث ډایریکشنز ان اورډر دټ اټ کن سبسیکوئنټلی بی ریلاکسډ سو اس ټو الاو د فری موومنټ اف پیپل اف ګودز اف کورس اف کلچر
په غونډه کې د ولیحان پوهنتون او د بینظیر ومن یونیورسيټي د محصلینو په ګډون د لاهور اسلام آباد کراچۍ لندن او د افغانستان نه راغلي پروفیسورانو او نورو پوهانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو